اضطراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان و جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است، ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما ایلا کردن ایجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است، و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از امی حالت جاری و از امی حالتی که فیلن سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
تاسو له پیغامونو
موږ له د فراه والي څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان تیګه ده بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډېرې کښته شوي دي، اوس سل شل سلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مور بتاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري.
موږ د غزني د ولایت اوسېدونکي یو، پاکستان څخه راوړل دي. موږ سره تر اوسه پورې هیڅ کوم همکاري نه ده شوی. نو زما دا پیغام ده، د ازادي راډیو څخه باید د ترور پورو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلي اوسېدونکی یم. په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کومو دفتر ته چې وفو دفتر کې راته ووایې چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا موسسه کې مو کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ونی ورسته مراپور. نن له یو داسې انسانه خبرېږې چې د تیر کال هره ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. د لاس انجلس په اور وژنه بوختیا غالوته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتره پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خدای نتیجه هم نه ورته. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کوي چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړیږي. خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیره ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې غوښتلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکي.
تحریم ای تین و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
ما در دوی طالبان را دستان فرق نداریم. طالبان دیوه خانه پر خز بانده بندی زلگواله دی، دوی غالی پنران را بانده پسپور بانده بندی زلگری.
دنجون و تعلیم لپاره باید برابر و مناسب بودار و لاری کمپین روشی ندا چی در کرکت لوگ و تقربانی شی
در کرکت کم لطر باندې د پټیشن امزاګانی د 2000 نه اوخته دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی، خو طالبانو دا چې هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي که نه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېرې څېرو تر څنګ ملاله یوسفزۍ هم ګډون کړې وه چې یوه پېژندل شوې څېره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي، زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کنفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کنفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 2 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلي دي، ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهاندۍ ته ارتقا کوله.
د اکثره هغو استادانو چې دي په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان په کې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منتقول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلې اوربند او د بندیانو د تبادلې پایل، تل ابیب او غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ته راستن شي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 162 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا یې د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځانته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره 3 ښځینه سیاستوال او فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافی کې به افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولی که په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي، نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د ICC سره، همدارنګه د ACB سره یا د نورو هغې ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي، د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو زلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت له لیکو راګرځولی، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه ده چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی، بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړي.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان 162 غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی 2 ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ورنکړي، بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 15,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنه په صفات باندې ما دره خام بندیزونه په باندې هغه کور باندې ولګول چې کوي غواړي چې موږ د حق مدفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بندیزونه شته دي، ډیپلوماتیک لیارې شته دي چې کولی شي دغه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دوی ما را از مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه، بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه. اونا حق ازیر برای از اونا کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفر که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت بده دو مختلفه دی او دوی به همیشه سره هغه نسیتګر نسی لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینی امپیانو سره نه د موږ خبري وسولې، ځینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته. خو ډيري افغانان تاسو ته معلومي کې دلته د اغوی لخوانه دوه نفر ډيري د موږ له جملو له مرګورو نه په صلاح افغانان دلته راټول شوی د برېټانیا په پارلمان باندې اندغه غاک چې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوی ته غوږ منی سي.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې له مخکې معلومه وه، خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استازو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیره شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو یې د ښوونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پرېکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولی د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپري. هغه ټکه چې زلمی خلیزاد هم ورته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللی او ټینګار یې هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنه کړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاراچ کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړې وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هر ادرسه غږ پورته کېږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډېر مهم دی. هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورو. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کنفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کنفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل و. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تګ پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړۍ بېخي راتنګه شوې وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمیشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 70 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه UNHCR او IOM سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفه کولو په لړ کې دا ځل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار 18 کسه ماستري او دکتورا لرونکي پروفیسران منفک کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي یوه برحاله سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک له عمل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفک او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفکۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفک شوي استادانو له هېواد بهر دکتوراوې او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ یې په فقه قضا او افتا کې نړیوالو داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفک شویو استادانو په لاس خوست کې له 2200 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستې دي تر څو لیسانس ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شویو استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفک شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هره سخته زغمله او دا هره سخته منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوی نسل پر یوه ماډرن مفکوره وروزی، خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډېری علمي آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمي آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالی پرا کش کړی او له دندې لرې.
واقعا دا ډېره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي. په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفک کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کم خلک چارواکي عادل وي، هغې ته خلک راځي. په ډېرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملکونی و، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کېدلی شي چې هلته لکونو خلک بېرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د اونۍ لنډ مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې د روان 1403 لمریز کال په تیرو نږدې لسو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 4000 ترافیکي پیښو کې شاوخوا 2000 پورې کسان مړه شوي دي. د طالبانو د ترافیکو لوی رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دوغو ترافیکي پیښو کې شاوخوا 200 پورې نور کسان ټپیان شوي هم دي. او د غزې او تل ابیب خلک وروسته له هغې د جنوري په 15 ماښام له خوشحالۍ سړکونو ته راووتل چې په دوحه کې د حماس وسلهوالې ډلې او اسرائیلو مشرانو د قطر او امریکا په منځګړتوب اوربند تړون لاسلیک کړ. له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د لاسلیک شوي دغه تړون له مخې به دواړه لوري یو تر بله تر 1000 زیات بندیان تبادله کړي. د امریکا کور ته روان ولسمشر جو بایدن وایي دغه تړون او اوربند باندې له میاشتو راهیسې کار روانو چې په لبنان کې د معادلې د بدلېدو او د ایران د تضعیف له امله یې لاسلیک کېدل ممکن شول. د جو بایدن په وینا دا تړون به دریو مرحلو کې تطبیق شي چې لومړی پړاو به یې شپږ اونۍ وخت ونیسي او دغه موده کې به د بشپړ اوربند تر څنګ اسرایلي ځواکونه د غزې له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو نه وځي. دغه راز به حماس ډله هم بندیان خوشي کوي. دویم پړاو کې به جګړه په بشپړ ډول ختمیږي او د دایمي اوربند تر څنګ به اسرائیل له غزې نه کاملا ځواکونه شاته کوي، خو درېیم پړاو کې به د جسدونو تبادله او د غزې بیا رغونه باندې کار پیلیږي. کابل کې د طالبانو خارجه وزارت د دغه اوربند له امله منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا نه مننه کړې، خو عامو طالبانو دا د فلسطین فتحه بللي او جشنونه یې نمانځلي دي. او د یوې اونۍ په تېرېدو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې له ځنګله کورونو ته پراخه شوی اور لا هم مړ شوی نه دی، بلکې تر دې دمه یې څلوېښت زره هکټار نه زیاته ساحه، دولس زره کورونه او څلرویشت انسانان لولپه کړي دي. چارواکي وایي اور ځکه له قابو وتلی دی چې سیمه کې له یو سلو لسو نه تر یو سلو شلو کیلومترو پورې په ساعت چټک بادونه هم رالګېدلي او شاید د اور له امله د کالیفورنیا شپږ میلیونو نه زیات وګړي مالي زیانونه وګالي. په دغه اور لګېدنه کې د افغانانو کورونه هم سوځېدلي، خو تر اوسه یې لا بشپړ راپورونه نه دي نشر شوي. حتی د اور د لګېدنې د علتونو په اړه هم ابتدایي پلټنو پرمختګ نه دی کړی. که څه هم استرالیا او ځینو هیوادونو د اور وژنې برخه کې د مرستې سینه ډبولې، خو امریکا یې له اخیستو ډډه کړې او دا مهاله پورې د امریکا اته نیم زره دولتي اړوندو مامورانو د اور وژنې عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د اور له امله لږ تر لږه د ۲۰۰ میلیارد ډالرو مالي زیان د وختو اټکل شوی دی، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شپږو میاشتو کې به دا ښار بیرته ودان کړي. اما نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دا اور ورته د اټومي برید نه کم نه ښکاري او معلومات له هغې ډېر اندېښمنوونکي دي چې رسنیو ته ورکول شوي دي. اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته شپږ سوه زره متره مربع، بای ان ښار کې ورته سل زره متره مربع او په هیاهی ښار کې ورته سږ کال پنځه ویشت زره متره مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامته مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږویشتمه میله ده چې له دوو زرو نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورټ لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي دي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته دی چې دغه کتاب کې تیر 2014 کال کې هر اونۍ خپل یو ریکارډ ثبت کړی. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2014 کال په 250 اونیو کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2020 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د دې نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان. او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پېژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې سیل 415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا درې نوې فوټه پلانی او پنځه شپېته فوټه اوږدي الوتکې د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبي زیرمې سیند، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 12 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاڼم خو هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپله اومه ورځ لسید.